کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم هیله د چروغ جوړ خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
د امریکا د سمندري پوځ د هیلیکوپټر د راغوزېدو په پیښه کې درې عسکر لادرکه شوي دي د امنیت شورا د امریکا په غوښتنه په شمالي کوریا باندې اقتصادي بندیزونه ولګول او د امریکا د ملي امنیت د شورا رئیس وایي چې په وینزویلا کې د نظامي مداخلې امکانات کم دي پوره خبرونه د امریکا د سمندري پوځ د ژغورنې عملیې د هغو درېو امریکا عسکرو د پیدا کولو لپاره عملیات پیل کړي چې د شنبې په ورځ د استرالیا د ختیځ ساحل سره څیرمه د یو پوځي هلیکوپټر له رالوېدو وروسته په اوبو کې لادرکه شو د امریکا د سمندري پوځ قول اردو په یو بیان کې ویل چې ایم وی دوش اوس پرې ډول هلیکوپټر کې 15 عسکر ناسو دوش کسان ژغورل شوي دي د عسکر د دریم سمندري پوځ د عجلو عملیاتو د قوي غړي دي چې د استرالیا د سمندري پوځ د عسکرو سره ځای تمرینات کول استرالیا عسکر په افغانستان او عراق کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ په جنګ کې شامل دي د ملي امنیت مشاور او متقاعد جنرال میک ماسټر وایي چې په وینزویلا کې د امریکا د نظامي مداخلې امکانات کم دي د ټرمپ ادارې د وینزویلا په حکومتي مشرانو باندې اقتصادي بندیزونه لګولي او میک ماسټر مخکې ویلو چې نور هیوادونه باید د ماډورو د ظلم نه د وینزویلا د ولس د خلاصون لپاره اقدام وکړي له بلې خوا د لاتینې امریکا تجارتي سازمان مرکوسر د وینزویلا غړیتوب ځنډولې دا اقدام څو ساعته وروسته له هغې وکړ چې قانون ساز اسمبلۍ په خپله لومړۍ غونډه کې دغه هیواد دولتي مدعیل عمومه له خپلې دندې نه په زور برطرفه کړله او د ملي ګارډ عسکرو د هغې دفتر محاصره کړ قانون ساز اسمبلۍ غواړي چې اساسي قانون بدل کړي او له سره ولیکي خو متحده ایالات اروپایي اتحاد او د لاتینې امریکا ځینې مشران یې نه مني د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ د متحده ایالاتو په غوښتنه عاجله غونډه وکړه او په شمالي کوریا باندې د نورو اقتصادي بندیزونو د لګولو متفقه پریکړه وکړه د امنیت شورا دا اقدام د شمالي کوریا لخوا د اوږده واټن بالیستیکي توغندو د ازمویلو په ځواب کې کړی ملګري ملتونه وایي د دې بندیزونو بنیادي هدف دا دی چې د شمالي کوریا په مشرانو باندې بهرنی فشار زیات شي چې د اټومي بمونو او بالیستیکي توغندو د جوړولو نه لاس واخلي د امریکا د لویدیځ ایالت منیسوټا په یو جامع جماعت او اسلامي مرکز کې د شنبې په سهار وختي د بم چاودنه شوې چې زخ زیات تاواني ورته اړولې پولیسو ویل چې چاودنه د بلومنګټن د ښار په اسلامي مرکز کې شوې په دغه ښار کې زیاتره د سومالیا مهاجرین آباد دي د امریکا د ملي امنیت یو شمېر سابقدار ماموران په دې باور دي چې د خارجي هیوادونو له مشرانو سره د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د تلیفوني خبرو د متن افشا کول به دومره زیات نقصان ورسوي چې بیا بیچاره مشکل وي او شاید چې خارجي مشران د رسوا کېدو له ویرې د حساسو موضوعګانو په اړه د ټرمپ سره خبرو ته زړه ښه نه کړي د ملي امنیت د شورا یو لړ پوری پخوانی مامور ویل په دې کې هیڅ شک اوس نشته چې سپینه ماڼۍ د هغه په وینا د افشاګرو په ځاله بدله شوې ناټو وایي چې په قندهار کې د یوه داخلي برید هڅه شنډه کړې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وویل چې افغان پولیس د رومانیا په عسکرو باندې د حملې هڅه وکړه خو حمله کوونکی په خپله وژل شو د پاکستانی طالبانو تحریک په ښځو کې د خپل نفوذ او ملاتړ د زیاتولو په خاطر د سنت خوله تر عنوان لاندې د یوې مجلې په خپرولو پیل کړی دا مجلې د حضرت پیغمبر علیه السلام د یوې ځوانې صحابۍ خوله په نوم نومولې او د ساده وسلو د استعمالولو چلونه ښځو ته ښیي جمهور رئیس حسن روحانی د شنبې په ورځ د دوهمې دورې لپاره د ایران د مذهبي مشر آیت الله خمینی په مخ کې د وفاداری لوړه وکړه جمهور رئیس روحانی ویل چې ایران به د هغه په وینا هیڅکله هم انزوا کېدل قبول نه کړي متحده ایالات وایي چې په نظامي ساحه کې د ایران ځینې اقدامات تخریبي بڼه لري او د ملګرو ملتونو نور غړي باید هم د ایران په خلاف ملګري شي ملګرو ملتونو تصدیق کړي چې متحده ایالاتو رسمانه اطلاع ورکړي چې که د پاتې کېدو لپاره مناسب شرایط ونه ټاکل شي، د اقلیم د بدلون د نړیوال تړون نه به وځي. دا تړون چې د امریکا، چین، فرانسې، روسیې او برېټانیا په شمول د نړۍ او هېوادونو په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړو، مقصد یې د ځمکې د کورې د ګرمۍ د کچې د زیاتېدو مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال پورې د صنعتي فابریکو نه د خارجېدونکو مضرو ګازو کچا د 6.3% پورې کمول دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریستي ډلو په ځانګړې توګه د داعش ډلې د ځپلو لپاره افغانستان او ایران ګډ بحث ته اړتیا لري. افغان ولسمشر دغه راز د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړی په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته په خپل یو ورځنی سفر کې د افغانستان او ایران ترمنځ د پولې د امنیت ساتلو لپاره په ګډو همکاریو ټینګار کړی او ویلي دي چې د مخدره موادو قاچاقونکي او د جرمي اقتصاد مافیا هڅه کوي چې د افغانستان او ایران ترمنځ پوله ناامنه کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورت لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره د شنبې ورځې په سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ له هرات څخه تهران ته سفر وکړ او د هغه هیواد د ولسمشر په ګډون یې له یو شمیر ایرانی چارواکو سره لیدنه وکړه. له ارګ څخه په یو خپور شوي بیان کې راغلی چې افغان ولسمشر د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د لیدنې پر مهال ویلي چې د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د ځپلو لپاره دواړه هیوادونه ګډ بحث ارتیا لري. د بیان لمخې ولسمشر غنی د غراز د افغانستان او ایران ترمنځ د پولې د امنیت ساتلو لپاره پر ګډې همکارۍ ټینګار کړی او ویلي دي چې د مخدره موادو قاچاقبران او د جرمي اقتصاد مافیا هڅه کوي چې د افغانستان او ایران ترمنځ پولې ناامنه کړي. د ولسمشر د بیان مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غږ ته وویل
جمهور رئیس د ایران د ولسمشر سره یو دوه اړخیزه ملاقات هم درلود چې په دې ملاقات کې په امنیتي مسایلو، یعنې په سیمه کې، په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه مبارزه او همکاریو باندې ټینګار وسو. همدارنګه په تجارت، ترانزیت، د مخدره توکو قاچاق، د سرحداتو امنیت باندې ډېرې خبرې وشوې، تاکید پرې وسو ترڅو د سرحدات امنیت ټینګ شي او هغه اندېښنې چې موږ لرو افغانستان لري هغه اندېښنې نه وي.
ښاغلی آزاد دغه راز وویل چې دواړو خواوو په ایران کې د افغان مهاجرینو د ستونزو د لرې کولو، د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ترانزیت لکه د اورګاډي پټلیو غځول او د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستلو پر سر هم خبرې کړې دي. خو ښاغلی آزاد زیاته کړه چې دواړو خواوو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د ویش د مسلې پر سر خبرې نه دي کړې. ایران ته د افغان ولسمشر دغه سفر په داسې حال کې ترسره شوی چې په کور دننه یو شمیر سیاسي ګوندونه په افغانستان کې د ایران د مداخلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې نن یې په کابل کې د یو شمیر بهرنیو رسنیو له استازو سره خبرې کولې وویل ایراني جنرالان وایي چې افغانستان یې لزمکې او هوا تر شدید سار لاندې نیولی او په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي حضور لري. ښاغلی حکمتیار دغه راز د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه د ایران د ولسمشر وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل
د ایران جمهور رئیس وایي چې افغانستان کې د سلما، کجکی او کمال خان بندونو په ارتباط بې تفاوته نه شو پاتې کېدای او دا تهدیدونه او ګواښونه په داسې حال کې چې د بندونو د مخنیوي لپاره په سلګونو نظامي عملیات ترسره شوي دي او چاودنې او د همدې تیرې اونۍ په پای کې هم د کمال خان بند په پوستو باندې بریدونه وشول.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې بهرني هیوادونه په افغانستان کې له مداخلې او دغه هیواد ته د وسلو له رالیږلو څخه منع کړي. ایراني چارواکو لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو د ارګ په بیان کې راغلی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني له ولسمشر غني سره په لیدنه کې له افغانستان سره د لا زیاتو او نږدې اړیکو په درلودلو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ایران لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او هیواد یې چمتو دی چې له افغانستان سره د امنیت، قانونو، صنعت، سوداګرۍ او زده کړې په برخو کې همکاري وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له نظره د افغان حکومت وسلوال مخالفین دوه ډلې دي چې یو ډله یې جګړې ته مجبوره شوې. که په افغانستان کې ورته د اوسېدو امکانات به پیدا سي سولې ته چمتو دي، خو بله ډله یې بیا یوازې په جګړه ټینګار کوي. خو د افغانستان د چارو کارپوهان وایي که طالبان پر لسو ډلو هم وویشل سي، باید ستونزه د هغې ډلې سره حل سي چې جګړه کوي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورت.
د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له نظره د افغان حکومت وسلوال مخالفان دوه ډلې دي چې یوه ډله یې جګړې ته اړ ایستل شوي او که په افغانستان کې ورته د اوسېدو زمینه برابره شي سولې ته چمتو دي، خو بله ډله یې بیا یوازې په جګړه ټینګار کوي. د حزب اسلامي مشر وایي چې دویمه ډله اوس د بهرنیو استخباراتو په لاس کې ده او تر هغې چې پرې مالي سرچینې نه وي بندې شوي جګړې ته به دوام ورکړي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې په خپل کور کې د بهرنیو رسنیو استازو سره په خبرو کې وویل چې دی د لومړۍ ډلې سره په تماس
یوه ډله داسې ده چې د هغوی قانع کول ګران دی، هغوی د پردیو خدمت کوي، په هر صورت کې د جنگ دوام غواړي تر هغه چې د دوی د اکمال بهرنۍ منابع وچشي.
ګلبدین حکمتیار ویل چې ځینې بهرنۍ او کورنۍ کړۍ هڅه کوي او نه غواړي چې د افغان دولت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې معاهده په بشپړه توګه عملي شي. د اسلامي حزب مشر د دغو کړیو نوم وانخست، خو زیاته کړه چې همدا عوامل سولې د شوې موافقې له مخې چې باید د حزب اسلامي بندیان خوشي شوی وي د هغوی د خوشي کېدو مخه نیسي. ښاغلي حکمتیار ویل چې د سولې د معاهدي وروسته د اسلامي حزب 150 غړي نیول شوي او دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غني حکم کړی و چې د حزب اسلامي د غړیتوب په تور به د دې حزب هیڅ غړی نه نیول کېږي.
زمر شاوخوا 50 بندیان تر اوسه پورې خوش شوي دي، خو متاسفانه شاوخوا 150 نوي نیول شوي او دا په داسې حال کې چې جمهور رئیس په قاطع الفاظو فرمان صادر کړی و چې د هیڅ غړی به د حزب د عضویت په تور یا د کوم جنګي او سیاسي اتهام له کبله نه نیول کیږي او د هغوی نیول جرم او د قانون خلاف عمل ګڼل شي.
خغلی حکمتیار په دې خبری کانفرنس کې ویل چې ځینې کړۍ د حزب اسلامي په نوښت د ټولو مطرحو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو مجمع د جوړېدو معنی هم ګرځي چې دا حزب د افغانستان د ستونزې د هواري په مخه جوړېدل غواړي. د حزب اسلامي مشر ویل چې په ترکیه کې د جنرال دوستم عطا محمد نور او حاجي محمد محقق د نجات په نوم د درې ګوندونو ائتلاف ته هم په دې مجمع کې د ګډون بلنه ورکړې ده. هغه ویل چې حزب اسلامي یو پلاوی ټاکلې تر څو دغه مجمع د جوړېدو په اړه له ټولو حزبونو سره خبرې وکړي او هغوی سره د موافقې وروسته د غونډې نیټه وټاکي. د حزب اسلامي مشر په دې خبري کانفرنس کې ویل چې د روسیې په ګډون د اکثرو بهرنیو هیوادونو سفیرانو سره یې کتلي، خو یوازې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر سره یې نه دي کتلي او که هغه ورسره د لیدلو اړتیا ویني دی چمتو دی چې ورسره وګوري. ښاغلي حکمتیار ویل چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو راتګ روان جنګ لا زیاتوي او باید جنګي تګلاره بدله شي. هغه ویل ناتو په تېرو کلونو کې له هغه ماشین کار واخیست چې پخوانی شوروي تیاتر کار اخیستی و. د اسلامي حزب مشر ویل ناتو هغه حزبونو سره کار وکړ چې د تهران او مسکو پلوي و. د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق کمیسیون وایي چې حکومت هڅه کوي چې د اسلامي حزب سره موافقه په بشپړه توګه عملي شي. د دغه کمیسیون ویان احمد پرزان امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د اسلامي حزب د 150 غړو د نیولو په اړه بې خبري وښوده.
د مورد بازداشت اعضای اسلامی افغانستان که تازه بازداشت شدند،
خغلی پرزان ویل د افغانستان اسلامی حزب غړي چې تازه نیول شوی مون پر خبر نه یو. د هیواد امنیتی او کشفی اداری په دې برخه کې مسولیت لري. یو څو ویل غواړم ټول افغانان چې دلته د اساسي قانون او د هیواد نور نافذو قوانینو تر سیوري لاندې ژوند کوي، مونږ د افغانستان د قوانینو رعایت ته ژمن یو او زموږ هر یو باندې چې شک وي او یا د قانون څخه سرغړونه وشي، امنیتي، کشفی، عدلي او قضایي ارګانونه د دې حق لري چې ورڅخه پوښتنې او پلټنې وکړي. احمد پرزان ویل چې اسلامي حزب دغه کمیسیون ته د 300 واټې بندیانو لیست سپارلې چې 50 تنه خوشي شوي او د 150 نورو پر خوشي کېدو باندې کار روان دي. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان په ډلو د طالبانو د وشلو په هکله د اسلامي حزب د مشر سرګندونو په اړه وایي چې اصلي ستونزه د هغې ډلې سره ده چې جګړه کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مجده وایي که طالبان پر لسو ډلو هم وویشل شي باید ستونزه د هغې ډلې سره حل شي چې جګړه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د ټول نورستان په کچه څلور کسان بندیان دي چې په مرکزی محبس کې ساتل کیږي. ولسی استازی لامل په ولسوالیو کې د قاضیانو او څارندوالانو نشتون ګڼي، خو چارواکي وایي خلک خپلې قضیې د جرګو له لارې حلوي. په دې باره کې زموږ خبریال زبیح الله غازی رپورټ لري.
د نورستان په مرکزی زندان کې دا وخت خیلت څلور بندیان ساتل کیږي. چارواکي وایي ځایي خلک ډیر کله خپل جنایي او حقوقي داوی په قومي تړو او جرګګیو حلي، ځکه نو د زندان خونی خالی. خو ولسی استازی وایي په نږدې ټولو ولسوالیو کې قاضیان او څارنوالان نشته، نو مجرمین څنګه زنداني شي؟ ټول نورستان اوه ولسوالۍ لري چې له مرکزي واماو پرته ډیرې د ناامنۍ له ګواښ سره مخامخ ګڼل کیږي. د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پایندزوی وایي موندنې ښیي چې قاضیان او څارنوالان مقرر دي، خو ولسوالیو ته سر نه ورښکاره کوي. هغه وایي ولسی خلک مجبوراً خپل ستونزې په قومي جرګو او ننواتو حلوي، خو والی حافظ عبدالقیوم د قاضیانو او څارنوالانو د نشتون خبره یوازې دوه ولسوالیو کې مني. د ډیرو لپاره به عجیبه چې په یوه ولایت کې له څلور کسان مجرمین په زندان کې ساتل کیږي، خو والی حافظ عبدالقیوم وایي دا ځکه چې ډیرې لانجې له کور، کلي او جرګونه نه راوځي. ډیر شمیر ولسی خلک هم په ولسوالیو کې د چارواکو له رویې ښې خاطرې نه لري، ځکه خو وایي له ورتګه نه ورتلل ښه ګڼي. د نورستان په ختیځ کې کامدیش، برګی مټال او لویدیز درې ولسوالیو سره سره په وانتویګل کې ممنیتي حالات له اوږدو کلونو راهیسې بې خونده دي. چارواکي وایي د وضعیت د سمون لپاره هڅې کوي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوشش کوي چې وښيي په خپلو کارونو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان نه دی. په دې لړ کې هغه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وینا کړې او د 2016 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې مداخله یوه دسیسه بللې ده. ټرمپ خپلو پلویانو ته ویلي چې د روسیې په زور نه، بلکې د خلکو په رایو قدرت ته رسېدلی دی. د امریکا غږ د خبریال جیم ملون رپورټ له تاج امین څخه واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هڅه وکړه هغه تصور له منځه یوسي چې د یو ستونزمنې ادارې مشري کوي.
Americans of every kind are coming together.
هر ډول امریکایان د دې لپاره سره یو ځای شوي دي چې امریکا یو ځل بیا یو غښتلی هیواد جوړ کړي. هغه د روسیې سره د اړیکو په اړه پر روانو پلټنو سخت انتقاد وکړ او دا یې یو بشپړ دروغ بلل.
موږ د روسیې په وجه نه، بلکې ستاسو په وجه وګټله. هغوی هڅه کوي له یوې دروغجنې کیسې سره تاسو د خپل مشر په اړه تیر باسي. دا زموږ د ټولو په تیره بیا زموږ د هیواد او اساسي قانون ارزښت کموي.
ښاغلی ټرمپ دا خبرې په داسې مهال وکړې چې ځانګړي منصفه هیئت د روسیې پر موضوع د شواهدو ارزولو لپاره غونډه وکړه. دا کوینیپیاک د پوهنتون د سروې پر اساس د ښاغلی ټرمپ ملاتړ 33% راټیټ شوی دی.
جمهور غوښتون کې د هغه پلوي کوي، خو د هغوی فیصدي له نوینه تراویا پورې راټیټه شوې ده، نو هغه جمهوریت غوښتون کې له لاسه ورکوي.
دغه واقعیت په کانګرس کې د ولسمشر او د جمهور غوښتونکو ترمنځ وروسته له هغه ښه روښانه شوې چې د سنا مجلس د روغتیايي بیمې په اړه له ناکامۍ سره مخامخ شو.
موږ د سنا په مجلس کې کافي رایې نه لرو، په همدې خاطر ما په وار وار ولسمشر او تاسو ته ویلي دي چې موږ باید د سنا داخلي طرزالعملونه بدل کړو.
جمهور رئیس د سنا او د استازو په مجلسونو کې د دوړو ګوندونو له ملاتړ نه وروسته د روسیې د بندیزونو لایحه لاسلیک کړه. هغه په یو ټویټ کې له روسیې سره د خرابو اړیکو پړه پر کانګرس واچوله. خو سناتور باب کارکر وایي
موږ دا کار د هیواد د ګټو په خاطر وکړ. پوتین د دغو بندیزونو مسؤلیت لري چې د خپلو اعمالو د لارې دغه اړیکه یو داس حالت ورسولې چې د 1991 راهیسې مونږ نه دی لیدلې.
د ښاغلي ټرمپ سرزورې طبیعت مخالفتونه راپاروي، خو پلویان یې همدغه طبیعت خوښوي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
او اوس پر اسو د دې خبرونه بل رپورت ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي مبارزه روانه ده چې د نایجیریا په شمال کې په سلګونو زرو ماشومان ته د ملاریا د ناروغي ضد درمل برابر سوی دي. دغه درمل به د زرګونو ماشومان د مړینې مخه ونیسي. خبریالی لیزشلاین په دې باره کې لژنیو څخه رپورت را لېږلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکړی دی چې تقریبا 900,000 ماشومانو ته یې د ملاریا ضد درمل برابر کړی دی. د دغو ماشومانو عمرونه له 3 میاشتو نه تر 5 کالو پورې دي. د دغو ماشومانو نفوس په هغو سیمو کې چې پخوا د بوکو حرام افراطي ډلې په لاس کې وي 1.1 میلیونو ته رسیږي. دغه افراطي ډلې غوښتل چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې اسلامي دولت جوړ کړي. د ژوند د ژغورنې په درملو سره د دغې کمزورې طبقې غم خوړل کیږي چې دا د هغې نوې ستراتیجۍ یوه برخه ده چې د ملاریا د ناروغۍ سره سروکار لري. دغه ناروغي د 5 کلنو د کم عمر ماشومانو د زیاتې مړینې سبب کیږي. د WHO د ملاریا د نړیوال پروګرام رئیس پیدرو آلونوسو امریکا غږ ته وویل دغه ادارې د استرادي حالات لومړی پړاو په چټکۍ بشپړ کړ چې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شوه. د وایي دغه درمل 2 وظیفې سرته رسوي. لومړی هغه پرازیت پاکوي چې ښایي لا پخوا د ماشوم په سیستم باندې حمله کړې وي او له راتلونکو 3 یا 4 هفتو پورې د ماشوم ژغورنه کوي. آلونسو وایي
By repeating this operation to the same children every month over the next 4 or 5 months, which is the high transmission area, we may potentially, unfortunately, won't be perfect, and therefore we won't be able to stop all deaths, but we should be able to have a massive impact in terms of prevention of disease and death.
دغه عملیه په عین ماشوم باندې هر میاشت راتلونکو 4 نه تر 5 میاشتو پورې تطبیقیږي چې دا یوه انتقالي دوره ده او دا به مکمله نه وي، او ځکه نو موږ به په دې قادر نه یو چې د ټولو مړ کېدو مخه ونیسو، مګر موږ باید په دې قادر شو چې د نفوسو په خاصه ډله کې د دغه ناروغۍ او مړینې مخه ونیسو چې دا د خطر او تلفاتو سره مخامخ یو ګروپ دی. آلونسو وایي WHO په هر هفته کې د څه باندې 800 پیښو اټکل کوي چې په دې کې د نایجیریا د شمال ختیځ په 3.5 میلیونو نفوس کې د 2 تنو مړینه شامله ده. د زیاته کړه چې دغه ارقام کم ښودل شوي دي او ښایي چې اصلي شمیر یې له 5 تر 10 ځلې زیات وي. د وایي په عین 900,000 ماشومانو باندې د نومبر تر میاشتې پورې چې انتقالي دوره به پای ته ورسیږي هره میاشت ملاریا د ناروغۍ ضد درمل تطبیق شي، نو تقریبا د 10,000 ماشومانو ژوند ژغورلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
د اردن یو ځوان هنرمند غواړي چې د انزوري لاري د سختدریزي ایديالوژي سره مبارزه وکړي، او دغه هنرمند په خپل اثارو کې د وسلو پر ځای له ګلونو او دوراني پر ځای له آبادی څخه کار اخلي چې خلکو ته د دې پدیدې پر خلاف پیغام ورسوي. دا چې د هنرمند د دې مبارزې لپاره څه کوي په رپورت کې واوري.
د اردن په پلازمینه عمان کې یو یوشتکرنه هنرمند غایدا عبدالرحیم هیله لري چې هنري آثار به د تندارۍ د خطرونو په اړه پوهه زیاته کړي.
من خلال رسمات بحب ان احكي
مونږ د خپل انزورونو لارې باید خپل فرهنګ چل وړ کړو. مونږ باید دې ته اجازه ورنکړو چې د ماشومانو مغزوم او پناسمو مفکورو پرې منځل شي. مونږ باید خپل دینی احکام عملی کړو او زیاته پوهه ولرو چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړو او دا له منځه یوسو.
غایدې هغه وخت انزورګرۍ ته مخه کړه چې یوازې 15 کلن وه. هغې په اردن کې د سوری او فلسطینی ماشومانو مبارزه له نږدې ولیده چې په اردن کې اوسیږي، او دې ته یې وهڅوله چې د هغوی حالت د هنر له لارې وښي.
الاطفال هم ضحايا الارهاب.
ماشومان د تروريزم قرباني دي او زیات زیانی لیدل دي. زه غواړم چې د هغوی د احساساتو او ماشوموالي انځورونه وباسم، ځکه چې د ترهګرۍ او بربادۍ له لاسه د ماشومتوب خوند نه دی لیدلی.
هغې خپل زیاتره آثار په تور او سپین رنګ کې کښلي دي چې د جګړې او ترهګرۍ په نتیجه کې رامنځته شوی خفګان وښيي. د هغې یو انځور یو ماشوم انجلۍ ښيي چې د یو ټوپک په وړاندې په ګلونو سره خپل ځان ساتي.
سرګند چې ترهګري ورانۍ وسلې او مرګونه زیږوي، خو زموږ پیغام دا دی چې موږ د ګولو پر ځای د ګلونو بوټي کرلی شو. زه داسې څو انځورونه لرم چې پکې مې د مردکیو په ځای ګلونه اچولي دي.
د دغه ځوانې هنرمندې ستره هیله دا ده چې د هنر ښوونکي شي او نور خلک دې ته وهڅوي چې په ټولنه کې د بدلون لپاره د هنر له وسیلې نه استفاده وکړي.
الاسکا د امریکا یو ستر ایالت دی، خو بیا هم ډیر کم نفوس لري. په دغه ایالت کې څه باندې 141,000 تنه ژوند کوي، چې په دوی کې د تیلو کارګر د ټولې امریکا څخه راغلي او هغه کسان چې په ځان باندې خطرونه منلي وي بومي الاسکایان او مهاجر شامل دي. په دغه پیچلي کلتوري ټوټو کې یوه ډله هم سته چې ځان ته د روسیې زاړه متقدین وایي. دوی تقریبا 50 کاله پخوا د الاسکا په کینیایي ټاپووزمکی د نیکولا په نامه یو کلی جوړ کړی و. په مکړې د امریکا ژغ د خبریالي رپورټ ته
زاړه معتقدین د روسیې له اتودکس کلیسا نه په 18مه پیړۍ کې د نوو بدلونو په علت جدا شول چې د قبیلې مشر نافذ کړی و. دغو سیاسي بدلونونو ډېر کسان مجبور کړو چې هیواد پرېږدي. پادری کونډه مادر ایرینا فیلووا وای
With the arrival of communism, at first it was fine, but then they just started coming to the huts and taking everything. Our people were used to having big families, the same as we do now. But you need to feed the kids and they just
په لومړي سر کې د کمونیزم راتګ خو، مګر وروسته بیا دوی کوډولو ته راتلل او هر شی اخیسته. زمون خلک د لوی کورنۍ سره عادت او اوس هم لوی کورنۍ لري، مګر په کار ده چې ماشومان په ګیډه ماړه شي او دوی راضي او هر شی لاسته راوړي. کچالو یا بل هر شی له تاویل خانو نه راخلي او په خپلو بکسونو کې اچوي او خلکو ماشومان درلودل میندو ژړل چې څنګه دغه ماشومان ماړه کړو، او دوی ځي چې ماشومان سپوته واچوي چې وی خوري. زاړه متقدین د بندی کېدو له ویرې د سرحد له لارې چین ته واوښتله چې هلته یې په ښکار ژوند کوو. مادر ایرینا فیلووا وای
I was born in China. We lived there for a while and then life turned bad again with the communists. Our parents escaped from communists, ran from Russia to China.
زه په چین کې زیږیدلم. موږ هلته د یو وخت پورې اوسېدلو او د کمونستانو سره ژوند بیا خراب شو. زموږ مور او پلار د روسیې له کمونستان نه وتښتېدل او چین ته ولاړل، او موږ بیا په عین دلیل سره چین پرېښوده برازیل ته ولاړل او بیا له برازیل نه اوریګان ته راغلل. د دغې ټولنې یوه برخه په اوریګان کې میشته شوله او نورې الاسکا ته ولاړل. په هغه وخت کې د فیفلوف کورنۍ او ماشومان درلودل، څلور نور یې په الاسکا کې وزېږېدل. مادر ایرینا فیفلوا بیا وای
We took the kids to the mountains to save Jesus' faith. Because kids are kids, they go wandering around town. And the fishing was good to make a living.
موږ ماشومان غرونو ته وخېژول چې عیسوي عقیده وژغورو. ځکه ماشومان دي، دوی د خارګوټي په شاوخوا کې ګرځي. کب نیول دلته ښه وو چې ژوند ورباندې نه وکړو، او دلته ټوله دښته ده. او وروسته بیا امریکایانو ورته په راتګ پیل وکړ. دوی دا ځای خوښ کړ، دا آرامه ده، ډېر کم خلک پکې اوسیږي او موټرې پکې کمې دي. دوی لا تر اوسه په الاسکا کې په لرغوني ژبې عبادت کوي، مګر ځوان نسل انګریزۍ ته ترجیح ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.